بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سوره 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړی توب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نخې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ډېر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 19 د 1442 هجري قمري کال د محرم د میاشتې لومړۍ او د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې 10 نیټه ده. خوږوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یې سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د اسلامي ایران او د فرانسې د ولسمشرانو ټلیفوني خبرې نومیږي. ورپسې به د پاکستان له وتلي عالم دین مولانا شهدا حسین جعفری سره مرکه درته وړاندې شي چې د محرم د سپیڅلې میاشتې د شروع کېدا او د حضرت امام حسین علیه السلام د پاڅون په حق له شوې ده. بیا د افغانستان او ایران ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام لرو، او په آخر کې به د مشر تبا د ستر مقام له نظره په سیمه کې د امنیت د مؤلفې په حق له ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. په سمندر کې له دښمنانو سره د جنگ په حق له هیڅ اندېښنه نه لرو. ایران له افغانستان سره ملګرتیا کولو ته چمتو دی، او طالبان ویل موقت حکومت نه منو. پوست پورا خبرونه صادق حسین درته اوروي. لا دښمن سره لا جنگ څخه هیڅ ویره نه لرو. د ایران د صفای پاسداران د سمندري ځواک د لومړي سیمې کمانډان بوري جنرال عباس غلام شهی نن سهار له خبریالانو سره په مراکې کې ویل، په فارس خلیج کې لا دښمنانو سره د جنگ په حق له هیڅ اندېښنه نه لرو. هغه ویل له دښمنانو سره د زموږ د جنگ لومړی کرخه سمندر ده، او تر ټولو حساسه سیمه په هرمزګان ولایت کې د هرمز اوبلاره ده. عباس غلام شهی زیاته کړه، د دښمن لخوا په عملي ګواښونو اندېښمنیو او دښمنانو جنگ د رواني عملیاتو د رسندوي جنګونو په لور بیولی، او کوشش کوي نړۍ په دروغجنو خبرونو سره ګډوډه کړي او موږ په دفاعي امنیت کې هیڅ اندېښنه نه لرو. هغه په دې خبرې سره چې دښمن د ایران له وسلوالو ځواکونو ویریږي او دغه چاره سبب شوې دښمن خپل تمرکز له سخت جنگ څخه نرم جنگ ته بدل کړي ویل، د هرمز اوبلره د دنیا د نن ورځې موضوع ده. له دښمنانو سره زموږ د جنگ لومړی کرخه سمندر دی، چې تر ټولو حساسه سیمه هم هرمز اوبلره ده. د امام حسین او د ابوالفضل آواز د زیارتونو بیرغونه بدل شول. علالم ټلویزیون راپوره کړ، د محرم د میاشتې په لومړۍ شپه د حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام او د حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام د زیارتونو د شنو بیرغونو د بدلولو مراسم ترسره شول. د شهیدانو د سرلار حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادار ورور حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام د زیارتونو د ګنبسیو د بیرغونو د بدلولو مراسم د زرګونو حسینی ازادارانو پښتون سره بیګا د دغو سپیڅلو حرمونو په انګړ او شاوخوا کې ترسره شول. داسې اقدام چې هر کال د محرم د میاشتې په لومړۍ شپه ترسره کیږي، او د محرم د غم بیرغ یعنی تور بیرغ د سفرې د میاشتې تر پایه پورې د سره بیرغ ځایناستی کیږي. د عراق د شیعه مسلمانانو د ستر مذهبي مشر آیت الله سیستانی دفتر نن ورځ د 1443 هجري لمریز کال د محرم د میاشتې د پیلېډا نیټه اعلان کړې ده. اسلامی ایران له افغانستان سره هر اړخیزه ملګرتیا ته تیار دی. تسنیم خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اسلامی جمهوریت د خارجه وزارت ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره په کتنه کې ټینګار وکړ. تهران له کابل سره ملګرتیا ته چمتو دی. د افغانستان او د ایران دغه دوه چارواکو د افغانستان په امنیتي حالت د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې له کابل سره د هر اړخیزه ملګرتیا لپاره د ایران د چمتووالي په حق لا ډاډ ورکړ. د افغانستان خارجه وزیر هانی پتمر په دغه کتنه کې د هیواد امنیتي حالاتو په حق له د خبرو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د بشري حقوقو د شورا د غونډه د ترسره کولو لپاره د کابل وړاندیز ته په اشاره سره د سولې د معنا لرونکو تاوتریخوالو د بندولو په ارتباط د سیمې او د دنیا په تیره بیا د ایران د اسلامي جمهوریت په رغند رول ټینګار وکړ. د افغانستان خارجه وزیر هانی پتمر د غراس په خپل کېواد کې د تاوتریخوالو د ختمولو او د سیاسي لارې د رامنځته کولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستۍ غونډې نتیجې اهمیت لرونکې وبللې. د ایران او د افغانستان دغه دوه چارواکو د غراس د قطر د ورمخکې غونډې او د افغانستان د امنیتي حالات د مدیریت لپاره د سیمه ییزو ملګرتیا او د پیاوړتیا د لارو چارو په حق لا بحث او د نظر تبادله وکړه. له افغانستان سره د ایران تجارت بند شوی. زمون خبریال راپور کړی، د ایران او د افغانستان د ګډې تجارتي کوټې مشر حسین سلیمی لیلنا خبری آژانس سره په مراکه کې په افغانستان کې وروستیو ناکراریو ته په پام سره د ایران او د افغانستان د تجارت د حالت په حق له وویل. د افغانستان جنګونه او مشکلات او له حکومتي عسکرو سره د طالبانو جګړې او په تیره بیا د امریکا لخوا په افغانستان کې بمبارۍ د تجارت په کامل ډول د بندېدو او د سرحدونو د تړل کېدا سبب شوی دی. او زیاته کړه په دغو شرایطو کې د تجارت ریس ډیر لوړ دی او د ایران د شیانو خرڅونکي او د افغانستان د شیانو خوستونکي د دغه ریس منلو ته حاضر نه دي، ځکه چې معلومه نه ده کله چې کوم بار او سامان افغانستان ته ورځي د خوستونکي لسونو ته ورځي او کنه، او له بلې خوا دغه شیان او بارونه بیمه نه لري او دغه موضوع د ریس اندازه ډیره زیاتوي. هغه جواب کړه، ټول د افغانستان د حالاتو د حقیقت په هیله یو بیا صبر وکړو چې معلومه شي سره میسته کیږي. ملګرو ملتونو د افغانستان حالات اندېښمن نوونکي به وبلل. الجزیره ټلویزیون راپور کړی، په بشر دوستانه او انساني چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال سټیفان ډوجاریک په افغانستان کې د حالاتو د خرابېدا په حق له سخت اندېښنه څرګنده کړه. سټیفان ډوجاریک د افغانستان د حالاتو په حق له په بشر دوستانه او انساني چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال مارټین ګریپس د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې وویل، یوازې په تیره میاشت کې په هلمند، کندهار او هرات ولایتونو کې د ملکي وګړو پر ضد په ړاندو حملو کې څه د پاسه زر کسان مړه او ژوبل شوي دي. سټیفن ډوجاریک زیاته کړه، مارټین ګریپس ټول لوري د بشري حقوقو او د بشر دوستانه قوانینو پر اساس په خپلو ژمنو عمل کولو ته وروبلل او په دغو ژمنو کې د ملکي وګړو د ملاتړ په زمینه کې د هغوی مسؤلیت او اړمنو خلکو ته د غیر پوځي موسسو د لاسرسي تضمین شامل دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي سټیفن ډوجاریک بیا ټینګار وکړ، په افغانستان کې جنگ تر اوسه کابو 40,000 کسان وژلي او دغه جنگ باید بند شي. په تیرو څو اونیو کې طالبانو د افغانستان ډېرې سیمې له حکومتي عسکرو نیولې دي او دغه کار ته اوس هم دوام ورکړی. د افغانستان طالبان د موقته حکومت جوړېدل نه مني. رینوستي خبری آژانس راپور کړی، د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد وویل، دغه ډله د موقته حکومت د جوړولو پلان نه مني او د پلازمینې کابل د نیولو په حق له هم کومه اراده نه لري. هغه ویل، تر اوسه په افغانستان کې د موقته حکومت د جوړولو لپاره د امریکا وړاندیز شوی پلان نه دی مطرح شوی، خو په ټول کې طالبان دغه پلان نه مني، بلکې زموږ غوښتنه په دې حق له د یوې سیاسي فیصلې د غوره کولو لپاره کوشش دی. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد دغه پوښتنې ته په ځواب کې چې دغه ډله په کابل باندې د حملې لپاره کوم پلان لري کنه، وویل، په دې حق له فیصله به په نورو نیول شویو سیمو باندې د کنټرول له تثبیتېدا وروسته غوره شي، ځکه چې عملیات به په دې ډول پلانېږي چې لومړی نور ولایتونه ونیول شي او له هغه وروسته به د کابل په هکله فیصله وشي. هغه د امریکا هوایي حملو ته په اشاره سره وویل، دغه بریدونه د افغانستان په خلکو کې د ویرې د رامنځته کولو لپاره په ملکي وګړو باندې ترسره کیږي. د افغانستان دفاع وزارت درې ورځې مخکې ویلي وو، د جوجان ولایت په مرکز کې د طالبانو په مورچو باندې د امریکا د B-25 جنگي الوتکو په حمله کې 200 طالبان وژل شوي، خو طالبانو دغه خبره رد کړې ده. د افغانستان په غزنی ولایت کې څلوروش کسان مړه او ژوبل شوي دي. نور تفصیل زمون خبریال نعمت الله افغان راکوي.
نن له غرمې مخکې شاوخوا 12 بجې او 10 دقیقې د غزنی د ښار په منځ کولای سب سیمه کې د هوانې او ګولۍ د لګېدو له امله په سیمه کې لسګونه ملکي کسان ټپیان او 3 تنه ملکي کسان ووژل شول. د غزنی ولایت د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت تهران راډیو ته تر اوسه د 300 تنو ټپیانو او د 3 تنو مړینه تایید کړه او وایي ټول ملکي کسان دي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی تهران اډیو ته وایي چې دا د هوان ګولۍ د وسلوالو طالبانو له لوري راغلی او په ښار کې لګېدلې. نوموړی له دواړو لورو په خاصه توګه له وسلوالو طالبانو غواړي چې د ملکي خلکو ژوند په نظر کې ونیسي.
بدبختانه چې نن څو شېبې مخکې کولای سوچ کې طالبانو یو هوان مرمۍ لګېدلې چې په نتیجه کې تر لشلو تر ډیر څو زخمیان دي او درې نفر شهیدان دي. د بعضو زخمیانو حالات هم وخیم دي. یو غټ ناورین په ښار کې رامنځته شوی ده. له الله تعالی نه شپه ورته غواړو. په درګیرو لورو بالخصوص طالبانو موږ غږ کوو چې د خلکو له وزنو د ملکي افرادو له وزنو او له بې ځایه کولو او له کوره له ایستلو له داسې اعمالو باید لاس واخلي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی 16 ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلي او یوازې 2 ولسوالۍ د افغان دولت په لاس کې دي. د دې ولایت د ښار څنډې څه د پاسه له یوې میاشتې را په دېخوا د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي او په یادو سیمو کې یا هم د شپې او یا هم د ورځې نښتې روانې وي. چې نن سهار هم د غزنی شمال د لیسې صنایع ښوونځي اړوند سیمه کې چې ویل کېږي شاوخوا د ښار مرکز په 2 کیلومتره کې پرته سیمه ده، د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سختو نښتو شاهده وه. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
پاکستان د امریکا په وتلو سخته نیوکه وکړه. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغانستان د امریکا د عسکرو وتل چټک او غیر مسؤلانه وبللو. په دغه اقدام سخته نیوکه وکړه. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خبری کانفرنس ته وویل اسلام آباد په ځلونو خبرداری ورکړی په افغانستان کې د خلا د رامنځته کېدا په بڼه کې به هغه ډلې چې ترهګرۍ وبللې دغه تشه یعنی خلا ډکه کړي. قریشی د هغو زیاتو پیسو د برخلی په هکله چې په افغانستان کې ولګول شوي وویل پاکستان په افغانستان کې درنه بیه ورکړه او نړۍ باید پوه شي چې موږ کبو 10,000 کسان له لاسه ورکړل او له زیاتو اقتصادي تاوانونو سره مخامخ شو. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی بیا ټینګار کړ دغه موضوع له 2 میاشتو یا 2 کلونو سره نه ډوندې کی، بلکې مونږ کابو شل کله په افغانستان کې او کابو 2 ټریلیون ډالر ولګېدل. اول پاکستان په افغانستان کې د فساد او د ناوړه مدیریت په حق له شک لري او وایي دغه موضوع او هغه څه چې په افغانستان کې روان دي مسؤل نه دی. امریکا له پاکستان سره د ترهګرو په حق له خبرې کوي. زمون خبریال راپور کړی د امریکا د په وزارت پینټاګان ویلي دي د پاکستان او د افغانستان په سرحدونو کې د ترهګرو د امن ځایونو شتون د افغانستان په داخل کې د بې ثباتۍ سبب کیږي او واشنگټن د ترهګرو د دا ډول پنټ ځایونو د بندولو لپاره د پاکستان له مشرانو سره په خبرو بوخت دي. د امریکا د په وزارت پینټاګان چارواکي جان ایب کیربی له خبریانو سره په مراکې کې وویل مونږ ټول د ترهګرو د دغو امنځینو د بندېدا په هکله یو شان نظر لرو. اجازه دې ورنکړل شي چې طالبان او نورې ترهګرې ډلې د امنځینو بیا استعمال کړي. هغه زیاته کړه امریکا د افغانستان له عسکرو سره په نورو راودو سره مرسته کوي او زیاته کړه د افغانستان حکومت ظرفیت لري او وړتیا لري او اسمان هوایی ځواک هم لري. پاکستان هسې تش په نامه جمهوریت دی. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان مشهور خبریال حمید میر له بی بی سی ټلویزیون سره په ملاکه کې په خپل هیواد کې د رسنیو د ازادۍ په محدودیت او د خبریالانو لپاره د ویرې د فضا په زیاتولو نیوکه وکړه. حمید میر په پاکستان کې ډیموکراسي شته خو په دغه هیواد کې ډیموکراسي نشته. د پاکستان مشهور خبریال حمید میر بیا زیاده کړه په پاکستان کې اساسي قانون شته خو په دغه هیواد کې هیڅ اساسي قانون نشته او زه په پاکستان کې په رسنیو باندې د سانسور ژوندۍ بیلګه یم. د انګلستان د بی بی سی ټلویزیون د هارد ټاک په نوم د پروګرام کوربا سټیفن ساکور خپل میلمه حمید میر د پاکستان ډیر مشهور خبریال معرفي کړ کوم چې له یو شمېر ګواښونو حملو سره مخامخ دی. امریکا په یمن کې د جنگ د دوام غوښتونکې ده. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت ویان محمد عبدالسلام ټینګار وکړ تر هغه وخته چې د یمن د لورو ترمیان جنگ وي امریکا د دغه جګړې د دوام غوښتونکې ده. د یمن د مراکچی پلاوی مشر محمد عبدالسلام لال میادین ټلویزیون سره په مراکه کې ویل موږ موافقه وکړه مریب ولیا د هغه د اوسیدونکو لخوا اداره شي پرته له دې چې د دغه ولایت هیڅ اوسیدونکي څنګ ته کړای شي. عبدالسلام زیاته کړه د سنا د حکومت وړاندیزي پلان په مریب ولایت کې د ټولو بندیانو ازادي دل او توانی شوي خلکو ته د ګرامې د ورکولو په هکله موافقه ده. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت ویاند عبدالسلام بیا ټینګار وکړ امریکا او سعودي عربستان په مریب ولایت کې یو شمېر خوځښتونه ترسره کوي او انساني اړخونو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ډیر عزتمن اوریدونکو اوس به سیاسی تبصرہ درته وړاندې کو چې د اسلامي ایران او د فرانسې د ولسمشرانو ټلیفوني خبرې نومیږي. د ایران نوی حکومت د متقابل احترام او د ګډو ګټو پر اساس له فرانسې سره د اړیکو د پراختیا هرکلی کوي. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پرون د فرانسې له ولسمشر امانوئل مکرون سره په ټلیفوني تماس کې د امریکا لخوا د ژمنو بیا بیا او سختو خلاف ورزي او په نړیوالې اټومي موافقې کې خپلو ژمنو ته د دغه موافقې د دریو اروپایي غړیو هیوادونو نه پابندۍ ته په اشاره سره وویل هم امریکا او هم اروپایي هیوادونه باید په اټومي موافقې کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او په هرو خبرو کې باید د ایران د ملت د حقوقو ساتنه وشي او د ملت ګټې تامین شي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په عمان سمندر او فارس خلیج سیمه کې د دفاعي قدرت د ساتلو او د امنیت تامینولو په حق له هم ډګینه کړه. ایران په دې زمینه کې ډیر جدي دی او د امنیت له ګډوډونکو عواملو سره به مقابله وکړي. د سیمې په بدلونونو باندې د غشندونکو او د سیمې د وستر هیواد په توګه د ایران رول تل د اروپا په تیره بیا د فرانسې د پام وړ دی. په دې سربیره د اروپا او د ایران د اړیکو په ټولګي کې د تهران او د پاریس اړیکې هم د ګډو پانګونو او د اقتصادي اړیکو د ډول ډولوالي له پلوه او هم په لویدیځ یا سیاسي سیمه کې بلنونو ته د سیاسي لیتوګو له نظره له نورو اروپایي هیوادونو سره توپیر لري. په عین حال کې په ایران کې له اروپایي هیوادونو سره په اړیکو کې روښانه لیتوګي شته. له دې کابله اروپا سره د ایران اړیکې باید دوه اړخیزه خبرتره د متقابلو ګټو پر اساس وي او که چیرې په اړیکو کې کومه موضوع خبرتره ته ضرورت ولري نو اندېښنې باید په دوه اړخیزه ډول ختم شي. په دې زمینه کې د فرانسې له ولسمشر امانوئل مکرون سره په خبرو کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی وینا هم په ډاګه او شفافه ده. له اټومي تړون د امریکا له وتلو او د اټومي موافقې له څرګندې خلاف ورزي وروسته ایران له هیلې ورخوا په یوه تعامل کې تر یوه کال پورې خپلې اټومي ژمنې په کامل ډول ترسره کړې. درې اروپایي هیوادونه ژمن شوي وو چې د اټومي موافقې په لړ کې اوولس ژمنې اجرایي کړي خو حتی دوی د ټیکس په نوم د اروپایي هیوادونو ځانګړی مالي سیستم هم اجرایي نه کړ. اروپایي اتحادیې په دې مودې کې وښودله چې په عمل کې د اټومي تړون په چوکاټ کې د ایران د بایکاټونو د ختمولو لپاره په خپلو ژمنو باندې عمل کولو کې ناتوانه ده. اروپایي هیوادونه په ښه ډول پوهیږي چې امریکا د اټومي تړون په خلاف ورزي سره خطرناک کار نندارې ته وړاندې کړی نو ځکه خو دغه پوښتنه مطرح ده چې اروپایي هیوادونه ولې د امریکا د یو اخیزپالنې په وړاندې تسلیم شي او دغه هیوادونه د ایران پر ځای د اټومي تړون د خلاف ورزي کوونکي په توګه ولې په امریکا دباو نه رولي چې وغواړي اټومي تړون ته ورستانه شي او په خپلو ژمنو عمل وکړي. د خارجي سیاست د مسئلو شناس جلال سداتیان باوري دی چې اروپایي هیوادونو د اټومي تړون اجرا د دفاعي قدرت او د توغندوي توان د زمینې په شمول د غیر اټومي غوښتنو هدفونو یرغمله کړې ده. په دې زمینه کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی څرګندونې روښانه پیغام لري او هغه دا چې د اروپایي هیوادونو لپاره تر ټولو منطقي لاره اټومي تړون ته بیرته ورستنېدل او د څو اړخیزه موافقې په چوکاټ کې د ژمنو په وړاندې عمل کول او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2023 پریکړه لیک د اجرا دوام دی. د فرانسې له ولسمشر ماکرون سره په خبرو کې د ایران د ولسمشر رئیسی وینا له دې کبله د اروپا لخوا د جدي تضمین د غوره کولو د ضرورت او د اټومي تړون په وړاندې په خپلو ژمنو مسؤلیتونو باندې د عمل کولو یادونه کوي. دغه څرګندونې دغه راز په دغه ټکي ټینګار لري چې اړیکو ته بیرته ورستنېدل د متقابلو ګټو پر اساس له ارادې د متقابلو لولو د ښه نیت او په اروپا باندې د ایران د ختم شوي اعتماد له بیا احیا سره اړه لري. که چیرې ایران د اروپا لخوا ښه نیت وویني نو په پریکنده توګه به ورته مثبت ځواب ورکړي. هماغه ډول چې ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي دي، د ایران نوی حکومت د متقابل احترام د ګډو ګټو پر اساس له فرانسې سره د اړیکو د پراختیا هرکلی کوي. تهران ریډیو زتمن اردن کو څنګه چې تاسو ته پته ده، نن د محرم د میاشتې لومړۍ نیټه ده، یعنی د محرم میاشت پیل شوې ده. مونږ د پاکستان له وتلي عالم دین مولانا شهدا حسین جعفری سره د دغه میاشتې او د حضرت امام حسین علیه السلام د پاڅون په حق له مرکه کړې ده چې تاسو پام ورته غواړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، نن د نوي هجري قمري کال 1443 کال لومړی ورځ او همدغه ورځ د محرم لومړنۍ نیټه ده. د محرم میاشت بیا هم دا در ورسېده، هغه میاشت چې په تورې باندې د وینې او په باطل باندې د حق د کامیابۍ میاشت ده، او پکې د کربلا په شان یوه عظیمه غمیزه تیره شوې ده. تاسو دا راته ووایئ چې موږ مسلمانانو ته د محرم د میاشتې هرکلی څنګه پکار دی، او د دغه میاشتې آداب څه دي، او دې کې موږ ته څه کول پکار دي؟ مهرباني مولانا صاحب، ستاسو ډیره ډیره مننه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال معصوم علیه السلام: شیعتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. سلام اسکم ټولو ګرانو اوریدونکو ته. کومه میاشت روانه دی؟ د محرم میاشت دی. دې مناسبت سره ټولو ته تسلیت او تعزیت عرض کوم. وطن ډیره پاکه او شریفه میاشت دی. د هغه میاشتې صدی کې د اهل بیت او منونکو، د هغه میاشتې صدی کې د اهل بیت او دښنو پته لګیږي چې یوه بل نه جدا شي. لکه څنګه مې روایت عرض وکړه، معصوم علیه السلام یې چې د مو شایان هغه دي څه دا صفت موجود وي چې کله د مو خوشحالي ټایم وي غمو باندې خوشحالي کوي، د غزرونو کې نورانیت رسي خوشحالیږي ورسره، او چې کله مو باندې د مصیبتونو مشکلاتو ټایم رسي نو هغه هم ورسره محزون کېږي غمګین کېږي ورسره. یقینا د دې میاشتې اهمیت ټولو مسلمانانو ته بلکې ټول عالم جهان ته پته دی چې د میاشتې عظمت څه وجه نه دی. د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هغه خرو اولاد، هغه کسان چې د جنت سرداران وو، د میاشتې کې د وکور غو باندې ظلمونه وشولو، هغې بدترینې طریقې سره شکنجې وشولې، هغې بدترینې طریقې سره یوې کوچولې نه بلې کوچې ته، یوه بازار نه بل بازار ته وګرځولی شو. نو دې وجې نه ټول مؤمنین، ټول مسلمانان دغه میاشت ته کله رسي د غزرونو کې یو قسم ته حزن او غمګیني رسي، ځکه څه مینه دی خپل مولا سره، مینه دی خپل امام سره. هغه امام څه حقو دپاره خپل سر خپل مال تا دا څه د خپلو شپږو میاشتو وړوکې بچی قربان کړو. دې وجې نه چې پیغمبر اسلام کوم دین دپاره خدمتونه کړي وو، پیغمبر اسلام کوم دین دپاره مشکلات برداشت کړي وو، هغه دین هغه مذهب څه کله ولیدلو څه دکې انحرافات راغللو، څه کله ولیدلو څه دکې مشکلات پیدا شولو، د خداوند متعال حلال د حرام کېږي، د پیغمبر اسلام والا حلال د حرام کېږي، نو دې مقابلې کې ووتلو سختي مسره هم دې میدان کې موجود وو. دې میاشتې عظمت دینه پته لګېږي چې اهل مدینه یی چې کله د محرم میاشته راتللی نو موږ به میاشته نه لیدله. موږ به دې ته انتظار و چې کله دا میاشت راتللی نو موږ د امام صادق علیه السلام کور ته کله نږدې تیریدلی نو غره د شیوانو د ژړا اوازونه به راتللو. هغو اوازو سره به موږ ته پته لګېده چې نن د محرم پیله ورځ دی. دا هغه میاشت دی چې اهل بیت علیهم السلام ډېر تاکید سره ټولو مسلمانانو ته دا نصیحت کوي چې کله دا میاشت رسي پکار دی چې د غم او د پریشانی حالات انسان جوړ کړي. خوشحالي دې میاشت کې ما کوي ځکه چې د رسول اکرم اولاد باندې دې میاشت کې ډېر غټ ظلمونه او جفاوان شوي دي ورته. هغه کسان څنګه دعوا کوي چې موږ د پیغمبر اسلام منونکي یو، هغه کسان څنګه دعوا کوي چې موږ د اهل بیت منونکي یو، دغو کردارونه دغو گفتارونه پکار دی د حسینی هغه د پیغمبر اسلام ناب اسلامی خوشبو پکار دی راشي ورنه. هغه کار څنګه یو مسلمان کوي، هغه کار څنګه یو مسلمان دپاره پکار دی، څنګه سره هغه خرو لګیږي پکار دی چې د میاشت کې انجام کړي. و بل څه کوم مجلس د میاشت کې برپا کیږي، هر یو مجلس کې انسان پکار دی ټولو ادب و رعایت پکار دی وکی. مو مجلسونه کوم دی د چا دپاره چا مخالفت کې نه دی. د شیاو کوم مجلسونه یا جلوسونه کیږي د چا مقابله کې نه دی، بلکې دی یو مقصد غدد چې د کربلا اغو اسیرانو د کربلا اغو مظلوم و هستیو اغه خرغ اواز ټول جهان ته ورسوي. اغه اواز دا و چې کله هم ظالم راشي یو کس باندې ظلم کوي، کله هم چې اسلام کې یو داسې بدبخت کس پاتې چې د اسلام اصلي کومه چهره دی غه خرابوي خپل خط نه منحرف کوي، هغه مقابلې کې په کار دی ودرېږي. مو طریقې کسو چې د دې دپاره فقط یوه هستي وه چې دې لیاده کې ودرېدله، هغه څوک و؟ حضرت امام حسین علیه السلام و د پیغمبر اسلام ګران لمسی و. هغه مشکلات تاریخ کلپړوک انسان د کربلا تاریخ نو اخ ټایم کې انسان ته پته لګي چې وطن د مو ګران مولا امام حسین که چیرې دې ظلم مقابلې ته نه وتلی اوس پورې د اسلام نه مخبوبه د اسلام هغه حقایق به نه و چې کوم باندې پیغمبر اسلام تاکید کړی و، چې کوم دپاره پیغمبر اسلام هغه مشکلات برداشت کړی و. اندیشانه کله امام حسین کله روزی خپل هغه خپل هدف خپل مقصد ښیي، هغه خپله یې چې انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، زه دې دپاره دې میاشته کې ووتلم، دې دپاره زه دې کار دې قیام دپاره ووتلم، دې دپاره ما مکه او مدینه پرېږدوله چې د خپل دین خپل نیکه هغه دین څخه دپاره هغه سخت تکلیفونه برداشت کړي و، اخ که زه اصلاح وکړم. څه شي اصلاح ضرورت ورکې؟ اصلاح ضرورت ورکې دا و چې کوم فساد و هر یو ځای کې فساد و، شراب حلال و ورکې، المونځ ختم شو و تارک الصلات خلق جوړ شوي و، ظلم باندې ظلم بکېدو، نو دې ټایم کې امام حسین دا برداشت نه شو کولی، نو دې وجې نه ویلو چې انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. پس موږ هم په کار چې د حضرت امام حسین علیه السلام علیشان امام اخر قدم نقش قدم باندې په کار دی روان شو او خپل کورونه خپل ځانونه په کار دی خرو سیرت و صفاتو سره په کار دی خرو مزین کو او خلق په کار دی اغمونه د امام حسین علیه السلام خرو اخلاق په کار زده کی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ورځپاڼو ته کتنه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خپرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیمهاب
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې ورځپاڼو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. لا معمول سره سم په دغه پروګرام کې اول به د تهران او بیا د کابل او کوخونو د زینو بهرنی ورسپانو زینې مطالب تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
موسیقی دوستانو دا تهران چاپ ورسپانو په سر کې دا هم ابتکار ورسپانه ده. دغه ورسپانه په خپلې لومړنۍ پاڼه کې په ایران باندې د لویدیځي هیوادونو د فوجي دبوونو په اړه لیکنه کړې. ورسپانه لیکلي امریکا اندېښنه لري چې د ایران نوی حکومت د جامع نړیوالې اټومي موافقې د خبرو اترو دوام ته لیواله نه وي، ځکه چې په وینا کې تر وروستیو مذاکراتو وروسته د راتلونکو غونډو لپاره هیڅ تاریخ نه دی ټاکل شوی. ورسپانه لیکي اروپایان له دې اندېښنه لري چې د ایران نوی حکومت نه وغواړي چې په جامع نړیوالې اټومي موافقې خبرو اترو ته دوام ورکړي، حال دا چې ایران تر دې مخکې هم په ویانا کې خپل دریز روښانه کړی. د ایران اسلامي جمهوریت تل ویلي دي که امریکا په ایران باندې غیر قانوني او ظالمانه بندیزونه لیرې کړي، نو ایران به هم د نړیوالې اټومي موافقې په چوکاټ کې خپلو ژمنو ته بیرته وګرځي. ورځپاڼه بیا لیکي د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر آیت الله ابراهیم رئیسی د لوړې په دستورو کې د بندیزونو د لیرې کېدو په شرط جامع نړیوالې اټومي موافقې ته لستنېدو ملاتړ کړی، خو سره له دې د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه خپلې فیصلې نه دي اعلان کړي. ورځپاڼه په دوام کې بیا د ایران د بهرنیو چارو د وزارت خبري غونډې ته هم انعکاس ورکړی دی. ورځپاڼه لیکلي دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت تو ویاندوی سعید خطیب زاده په افغانستان کې لروانو حالاتو په سخت اندېښنې خودلو سره په برطانی او نور لویدیځی هیوادونو سخت نیوکې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندوی ویلي دي د ایران اسلامي جمهوریت اوس هم تیار دی چې د تهران د سولې د نوښت په دوام کې په افغانستان کې د ښکېلو لورو له جوړجاړي سره مرسته وکړي. خطیب زاده د نړیوالې اټومي موافقې په باب هم ویلي دي ایران هیڅکله له خبرو اترو په شا شوی نه دی. په ایران کې ټاکنې شوې او نوې حکومت راغلی، خو د ایران نوی ولسمشر هم خپل د لوړو په دستورو کې ویلي چې د بندیزونو د لیرې کېدو په لړ کې به جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدو هرکلی وکړي. هغه د خبرو اترو د بیا پیلېدو په اړه ویلي دي باید د کابینې بشپړېدو ته صبر وشي. که امریکا خپلې ژمنې پوره کړي، ایران هم حاضر دی چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې په چوکاټ کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. هغه دغه راز ویلي امریکا باید اوس په دې پوهېدلې وي چې د ایران په وړاندې د زور او د ګواښ منطق ځواب نه ورکوي. د ډونالډ ټرمپ د زیاتره دباو سیاست ماته خوړلی او د ایران د جامع نړیوالې اټومي موافقې د بشپړ پلي کېدو پرته دغه هیواد ناراضه کیږي.
دوستانو دا هم اطلاعات ورسپانه ده. د تهران چاپ دغه ورسپانه په خپل بهرني برخه کې بیلابیلو خبرونو ته انعکاس ورکړی چې په دوام کې به یوه سغلنده کتنه کوو. اطلاعات لیکي چې ایران سره د مقابلې لپاره د بحرین او د اسرائیلو ترمنځ د موافقه لاسلیک. دوه بحرینی او صهیونیستي چارواکي د ایران پر ضد د پروپاګاندا او همدارنګه د ګډې مقابلې موافقه لاسلیک کړي دي. د دې موافقې له مخې په بحرین کې د ایران پر ضد له یهود سره همکاري وکړي. په یمن کې د ایران په ملاتړ او د امریکا پر ضد پراخې مظاهرې وشوې. د یمن په پلازمینه صنعا کې په زرګونو کسانو د امریکا به پر ضد مظاهرې وکړې او د امریکا له لوري د یمن محاصرې غندلې او یوه غیر انساني چاره یې بللې ده. یمن د امریکا او د سعودي له لوري په بشپړه توګه محاصره شوې او امریکا او سعودي عرب یمن ته د هر ډول درمل، خوراکي توکي او د مرستو د وارداتو مخه نیولې ده. د یمن د انصار الله غورزنګ ویان محمد عبدالسلام رسنیو ته وویل چې یوازې ایران د یمن په اکلی مسؤولانه دریځ غوره کړي او د دې هیواد له اوله سره یې مرسته کړې ده. هغه د ایران له مرستو او ملاتړ څخه په قدر روانې سره وویل موږ د امریکا په وړاندې دریږو او ایران سره په ملګرتیا د اسلامي نړۍ د ستونزو د حل په موخه هڅه کوو.
د تهران چاپ کې هن ورځپاڼې هم په خپلې لومړنۍ پاڼې کې د اسرائیلو د مخکینی لوی درستیز په حواله لیکلي د غزې تړانګې د مقاومت ډلې او د لبنان د حزب الله غورځنګ تر سلو زیاتو توغندیو اسرائیل په شش کې راوستي دي چې د جګړې په بڼه کې به اسرائیل له سخت ګزار سره مخ کړي. هغه ویلي دي اسرائیل باید تیار سي حالات کې واوسي. حزب الله غورځنګ او حماس نه غواړي له اسرائیلو سره جنگ وکړي، بلکې غواړي له منځه یوسي. ورځپاڼه په یو بل خبر کې بیا د لبنان د حزب الله ولسي غورځنګ او د مقاومت ډلو په ضد د سعودي عربستان د دسیسې په اړه هم لیکنه کړې ده. د ورځپاڼه په وینا سعودي عربستان د امریکا په ملتیا $40 میلیارډ د حزب الله ولسی غورځنګ د کمزوري کولو لپاره بیل کړي. خو په لبنان کې د حزب الله ولسی غورځنګ د کمزوري کولو لپاره د سعودي عربستان دغه دسیسه له ماتې سره مخ شوي او $40 میلیارډ هم له لاسه وتلي دي.
قدرمن اوریدونکو اوسم که ستاسو خوښوي او زو کابل خواته او ګورو چې د کابل ورسپانو د روانو حالاتو په اړه څه لیکلي دي. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د هغوی په خپله دریځونه دي. په سر کې هم مسیر ورسپانه را اخلو. مسیر ورسپانه لیکي چې لا هم د شاوخوا لسو ولایتونو په مرکزونو کې کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. ورسپانه وړاندې لیکي چې دا مهال ښارونه هم د مځکې او هم د هوا له لارې تر اور لاندې دي او د خلکو کورونه نړېدلي، دوکانونه او مارکیټونه سوځېدلي، روغتون، ښوونځی، جومات، پوهنتون او بل هیڅ ځای خوندي نه دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې ډیری خلک په خپلو کورونو کې بندي پاتې دي او ان ځینې خلک دومره موقع نه لري چې مړي خښ کړي او د ټپیانو درملنه وکړي. د لیکوال په وینا کې طالبان په زور او جګړې خارونه ونیسي بریاي ګڼي او که حکومت د بمباری او د جګړې لالارې خارونه بیرته نیسي د طالبانو ماتې او خپل بریاي ګڼي. خو په باور یې دواړه لوري هیروي چې د خار د رواني د ورانۍ او ویجاری په بیا بریا هیڅ معنی نه لري. لیکوال پوښتنه کړې ده که طالبان خار ونیسي خو خار رنګ شوی وي، دوکانونه او مارکیټونه سوځېدلي وي او عامه شتمنۍ لوټ شوي وي، نو دې ته څنګه بریا ویل کېدلی شي؟ د سرمقالې لیکوال بیا ټینګار کوي چې د جګړې دواړه لوري باید دا درک کړي چې د بریا او د یو بل د ماتولو دا هڅې د ولس او هیواد د ماتولو هڅې دي او دا نه خلک غواړي او نه هم د افغانستان په ګټه دي.
دا هم د کابل چاپ هیواد ورځپاڼه ده. دغې ورځپاڼې د روان ترنګلي وضعیت په تړاو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د کوټې اندېښنه راخیستې چې دغه حالت یې په هیواد کې د پانګونې په وړاندې ستر ناورین او لویه خطره بللی چې پر ښارونو د طالبانو د بریدونو له امله خصوصي برخې ته میلیونونه ډالر تاوانونه اوښتي دي. ورځپاڼې لیکلي دي د جګړې د ښکېلو لورو له خوا د بازارونو او خصوصي تاسیساتو په ورانولو سره له هیواده سلګونه میلیونه ډالر پانګه ایستل شوې او ګڼ شمیر نور سوداګر په هیواد کې په خپلو پانګو اندېښمن دي. لیکوال ټینګار کړی چې افغان حکومت او ولس باید د خپل برخلیک په اړه سمه معقوله او په ځای پریکړه وکړي. خو ورځپاڼې مخکې لیکلي که نړیواله ټولنه د روان ناورین مخه ونه نیسي نو په تیرو 20 کلونو کې به د افغانستان د خصوصي سکتر په برخه کې شوي پرمختګونه په اوبو لاهو شي.
عزیزانو دا هم هشت صبح ورسپانه ده. هشت صبح ورسپانه ده افغانستان ده روان وضعیت په تړاو کې لیکي په افغانستان کې جګړه په بیساری ډول پراخه شوې ده. وړاندې راغلي په 13 ولایتونو کې جګړه روانه ده او تر دې دمه په جګړه کې له زور څخه ډیر ملکی وګړي وژل شوي دي، په زرګونو نورې بې ځایه شوي او د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لړۍ لا هم دوام لري. د لیکوال په وینا وضعیت دومره خراب دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډه راوبلله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداري ورکړ که وضعیت کنټرول نشي افغانستان به د سوریې له برخلیک سره مخامخ شي. ورسپانه ټینګار کړی چې په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده څو د سیمې او نړۍ په کچه پر طالبانو د باور زیات شي او تر څنګ یې له بې ځایه شویو کورونو سره د مرستې لړۍ پیل شي څو له ناورینه مخنیوی وشي.
دا هم د امریکا نیویارک ټایم ورځپاڼه ده چې د افغانستان په اړه یې لیکنه کړې ده. دغې ورځپاڼې سرلیک دی: داسې مهال چې طالبان ښارونه نیسي امریکا وایي افغان ځواکونه د خپل ځان دفاع وکړي. نیویارک ټایمز ورڅانې په خپل دغه لیکنه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر لپسې د څو ولایتي مرکزونو نیولو ته اشاره کړې او لیکلي دي کا طالبانو حماس په چې اوس د افغانستان په شمال کې د څو ولایتونو مرکزونه نیولي یو کال مخکې دا کار کړی وي نو د امریکا غبرګون به له قهره ډک وو. جنګي جټ الوتکې او محاربوي هلیکوپټرو به په ځواک سره ځواب ورکړی وي. دا سخت دریزه اسلام پالی وي بیرته په شاتم به ولي وای او یا به یې لږ تر لږه د دوی د پرمختګ مخه نیولې وه. خو د ورځپاڼې په وینا دا جلا وختونو او اوس چې څه د امریکا پوځي الوتکې د سلګونه میله لرې سیمې څخه کولی شي، هغه د کندوز، طالقان یا سرپل څخه لرې د وسلو په یو انبار هوایی ګزارونه وکړي.
قدرمنو دوستانو ورځپانو ته د کتنې د نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
دلمر په حضور کې
درنو او محترم اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای له نظره په سیمه کې د پایدار امنیت د عواملو په اکله له تاسو سره ژغیږو. هیله د چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولري. یادونه ضروری ګڼم چې دغه مطلب زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
تاسو ته وړاندې کوم.
خوګو دوستانو، له دوهم نړیوال جنګ وروسته امریکا په لویدیځي آسیا کې د برتانیې او فرانسې ځای ناستی شوه. خو پښتنه دا ده چې په لویدیځي آسیا کې د جنګ او بحران له جوړولو د امریکا مخه څه ده او په دې سیمه کې د امریکا پوځي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز اهداف څه دي؟ په سیمه کې د جنګونو او ناکراریو د جوړېدو عوامل باید له سره د امریکایانو د ملي امنیت په سیاستونو او ستراتیژیو کې ولټوو. د وروستۍ نیمې پېړۍ بدلونونه او پیښې ښیي چې په دغو بهیرونو کې د نړیوال امنیت او سولې په مسلو کې د امریکا د زیات غواړو او سلطه‌پالو اهدافو په شان عواملو رول درلودلی چې سیمه د بیسباتۍ او کړکیچ په مرکز بدله کړې ده. له 1990 کال چې د امریکایي جنگ غواړو سیاستوالو او ستراتیجیستانو د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي د راتلونکو 25 کلونو لپاره بدله کړه، یرغلیسي او بل ژبه د مخکې گزار کولو مرحلې ته داخله شوه چې نتیجه یې په سیمه کې د نامنۍ پراختیا او د لوړ مهاله بحرانونو جوړېدل وو. په لویدیځي آسیا کې د امریکا لاس غواړي سیاستونه په مختلفو ډولونو په لوړ فوجي ځواک په تکیه سره اقتصادي نفوذ دغه هدف ته د رسیدو لپاره د امریکا یو اصلي ستراتیژي ده. د سیمې د بحرانونو د جوړېدو او د هغو جنګونو د علتونو په څېړلو سره چې د امریکا په مداخلتونو او له ترهګرو ډلو په سیمه ییزو ملاتړونو سره په عراق، افغانستان، لیبیا او سوریې وتپل شول، په دغو بحرانونو کې د امریکا د پښو پل او د سیمې په هیوادونو کې له امنیتي غږملتیا سره د امریکا د مخالفت محرک لیدلی شو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای په دې اړه په مختلفو ویناوو کې په ځان د سیمې د ولسونو بوختیدل د امریکایانو له لومړیو اهدافو ګڼي او وایي امریکا په دې پسې ده چې دغه سیمه آرامښت ونه ویني او حکومتونه او ولسونه په ځان مشغول وي چې د استګبار له خبیث عامل یعنی سهونیزم سره د ټکر فکر ونه لري.
دوی په سیمه کې له نامنی د امریکا بل هدف په دې سیمه کې د هغوی شتون بیانوي او فرمایي امریکایان په خپل په افغانستان کې د نامنی عاملان دي او په دې سیمه کې د مذهب په نوم وژلې له کابو تیرو شلو کلونو وشوې چې عامل په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه امریکایان وو او اوس هم په دې پسې دی چې د ناامنۍ په جوړولو سره خپل سیاسي او اقتصادي هدفونه پر مخ بوزي. څرګنده ده چې امریکا په سیمه کې ډېرې زیاتې ګټې من جمله د وسلو په تجارت سره تعقیبوي. د سیمې په لویدیځ دولتونو د میلیاردونو ډالرو وسلو په خرڅولو سره یې پریمانه ګټې لاسته راوړې دي. د ویرجینیا په لویدیځ کې د بلوفیلډ پوهنتون د سیاسي علوم استاد کالین کاول وایي متحده ایالاتونو د لویدیځ آسیا او افریقا د شمال په هیوادونو د میلیاردونو ډالرو وسلو په خرڅولو سره قطعا په سیمه کې د ناامنۍ او د ناکرارۍ د زیاتېدو سبب شوې ده. د سټاکهولم د سولې مؤسسې راپور هم وایي چې امریکا په نړۍ کې د وسلو خرڅوونکو هیوادونو په سر کې ده. د مثال په توګه امریکا له 2015 تر 2019 کاله په شپږ نوي هیوادونو وسلې خرڅې کړې دي چې تر دغه اندازې کابو نیمایي وسلې د لویدیځ آسیا په هیوادونو خرڅې کړې او دغه سیمه یې د باروتو په لوی انبار بدله کړې ده.
د 2015 میلادي کال په فروری کې د ګلوبل ریسرچ تحلیلي ویبپاڼې په یو راپور کې لیکلي امریکا له 1980 میلادي کال را په دیخوا چې جوړه شوې ده تل په جګړو کې ښکیل ده، یعنی د خپل عمر 93% برخه یې په جګړو کې تیره کړې ده. د امریکا له جوړېدو 229 کاله کېږي چې دغه هیواد 222 کاله په جګړو کې تیر کړي دي. د اسلامي انقلاب موزم لارښود د تیر کال د جدې د 19 نیټې د پاتون د کلیزې په مناسبت په خپل ټلویزیونی وینا کې په سیمه کې د امریکا د مخ په حق له ویلي امریکا تر هغه وخته چې په سیمه یې ولکا نه وی ټینګه کړي د سیمه په هیوادونو کې د کڑکېچ درامنځته کولو په لټه کې ده. په عراق، ایران، سوریه او لبنان کې د بې ثباتۍ درامنځته کولو هڅه کړي. کله په ایران کې د اتاتیایم المریض کال فتنې درامنځته کولو او کله هم د داعش په څیر د ترهګرو ډلو په جوړولو سره کړکېچ رامنځته کوي. امریکا تل په لویدیځي آسیا کې د ناکرارۍ او بې ثباتۍ په لټه کې ده، څو وکولی شي خپل شتون ته زمینه برابره او خپل فوجي شتون توجیه کړي. لا بل پلو امریکا په دغه کار سره د سیمې په هیوادونو باندې خپلې وسلې هم خرڅوي. امریکایي چارواکي د دغه سیاست په پلي کولو سره هڅه کوي چې ایران ګرم وبرېښوي او نور هیوادونه ترې ویروي. حال دا چې امریکا خپل هڅه کوي په سیمه کې تل ټینشن رامنځته کړي څو د امریکا ګټې خوندي پاتې شي.
دغه ټول د دې خودن کوي چې امریکا د ټینشنونو او د جګړو په رامنځته کولو سره غواړي خپل حضور د سیمه په هیوادونو وټبي. په افغانستان او عراق کې کړکېچونه رامنځته کوي تر څو په سیمه کې د شتون لپاره دلیل ولري. د فارس خلیج په سیمه کې هم رامسته شوی ټینشنونه په همدې لر کې دي. په فارس خلیج کې هم امریکا کړکېچ او سیالیو ته په لمن وهلو سره خپل حضور ته دوام ورکوي او د سیمې په هیوادونو خپل وسلې خرڅوي. له بده مرغه د سیمې ځینې هیوادونه د امریکا له لورې د بحران او کړکېچ په رامسته کولو کې مرسته کوي. د فلسطین د مظلوم ولس په حق ملنډې، د یمن د ولس وژنه او جنگ جګړه، او له اسرائیل سره د عربي هیوادونو د اړیکو رغونه، امریکا سره د ځینو هیوادونو د ملتیا پایله ده. د آسیا د ستراتیژیکو چارو شنند علي اسلامزاده په سیمه کې د امریکا د لاسوهنو د اهدافو په یو تحلیل کې یوې مسلې ته اشاره کوي او وایي امریکا هڅه کوي په افغانستان کې د ناامنیو او بې ثباتیو په رامنځته کولو سره د آسیا په لویدیځ او ختیځ او شمال کې امنیت ګډوډ کړي، او په دې توګه د ایران، روسیې او د چین د پرمختګ مخه ونیسي. په همدې خاطر د امریکا ځینې ټاکټیکي بدلونونه په دې معنا ده چې امریکا د سیمې سره له دښمنۍ څخه لاس اخیستې ده. که څه هم امریکا ادعا کوي په سیمه کې د خپل حضور د کمولو په لټه کې ده، لیکن په عمل کې خپل حضور او شتون او مداخلو ته دوام ورکوي.
خو دوستانو دا دغه مطلب وختوم هم دومره و. له دې مخکې چې له تاسو اجازه وغواړو، باید ووایو چې د تهران رادیو انټرنیټي پاڼې ایدرس هم درسره نوٹ کړئ، parstoday.com/ps او یا parstoday.ir/ps هم درسره ولیکئ او نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. تاسو زموږ په دغه ایدرس باندې تازه سیمه ییزو نړیوال خبرونه، تبصرې، راپورونه او مرکې او دغه راز سپورتی، روغتیایی او نور ټولنیز خبرونه او مطلبونه لیدلې او اوریدلې شي. نو تر بل مطلب پورې مو په نیومن خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Thank you.
Thank you.